Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو په مننه. نن د پنځشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د زمری دی یا اسد میاشتې 19 ده چې د 2018 میلادي کال د اګست له 10 سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار قادر انجرالوف په مرسته وړاندې کوم. او رئیس افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د هیواد بلکې د ټول نړۍ لپاره مهم دی. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې څلور کسان ووژل. د امریکا متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادي سبب شي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په یوې نوې ویډیو کې په تهران کې د نویو حملو ګواښ کړی دی. د بګرام هوایي اډې مخته پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه میرمنې ووژل شولې او دوه نورې ژوبل. د بګرام ولسوال عبدالشکور اسبوري ازادي راډیو ته وویل د میرمنو د بګرام اډې په لومړۍ دروازه کې تلاشي دنده درلوده. دوی امنیتی کارکون کې وی یوونی مبا بازار ته راوتلی وی چې څه شی واخلی. په همدې وخت کې دوه کسان چې مخونه پټ وو په موټر سایکل سپاره وو د کلاشنکوف په واسطه پر هغوی اندازې وکړې. روغتیایي سرچینو ویلي چې په ټپیانو کې د یوې میرمنې روغتیایي وضعیت نازک دی. یوې بلې ټپي شوې میرمنې بیا ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې دوی ته خبرداری ورکړل شوی وو او دوی دا موضوع له پولیس سره هم شریکه کړې وه، خو پولیسو یې د امنیت لپاره کوم اقدامونه کړل. تر اوسه کومې ډلې د بګرام د پرونۍ حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې څلور تنه ووژل. د لوګر د والي ویان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه پرون مازیګر د محمد اغي په دې نو سیمه کې شوې ده او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه چا د لوګر د پرونۍ چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره شوې څېړنه ښیي چې د هیواد د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه درسته تګلاره ده. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند چهارشنبې په ورځ وکړه، خو ویل چې د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې جرم یې کړی وي یا یې په مقرر ډول د خپل هویت له څرګندولو انکار کړی وي. جرمنی په کابل کې د هیواد سفارت نږدې د ټانکر بم برید وروسته چې له 1.5 زیات کسان پکې ووژل شول په ډله ییزه توګه د افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ ځنډولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې پورې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ام ماتیس لخوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکې دي او دی هیله من دی چې هېڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیلې د حملې ګواښ وکړ او ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتري کې برا پریوزي کار کوي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په یوه ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپره کړې په تهران کې د نویو حملو ګواښ کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي دي چې د خپل هیواد پر ضد پاڅون وکړي. په دغه ویډیو کې چې د اسلامي دولت ډلې د اعماق خبري رسنۍ نښان او پر تهران د جندې میاشتې دو حملو تصویرونه پکې ښکاري. یو سړی چې تورې جامې اغوستي او مخې پټ دی د حملو دغه خبرداری ورکوي. په تهران کې د جندې میاشتې د غبرګو حملو چې لږ تر لږه 13 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و. د پاکستان له واکه لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډي کې خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې د ناثبت شوو شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی رای ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. دا د محکمې پر فیصلې په عام محضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی د یوه پیل شوي لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره چې نواز شریف له اسلام آباده پیل کړی او تر لاهور پورې چې د هغه د ګوند پیاوړی مرکز دی رسیږي، نوموړی غواړي وښیي چې د سترې محکمې دغه فیصلې د نفوذ نه دی کم کړی. نواز شریف وویل د ونه شوی کړی چې خپله درېیمه دوره بشپړه کړي او په پاکستان کې هیڅ یوه صدر اعظم ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپله دوره بشپړه کړي. هغه زیاته کړه چې دغه ټوکه اویا کاله په پاکستان کې تکرار شوي او دا هیواد هغه نور نشي زغملی. د نواز شریف دغه لارون به شاوخوا 400 کیلومتره لار وهي او تر لاهوره به رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی به روانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. رویترز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی وایي چې دغه سفر د واشنګټن د هغې بیا کتنې یوه برخه ده چې په ترڅ کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون چې آیا تهران هغه عملي کړی څېړل کېږي. په اپریل میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه وځنډول شي د یوې څېړنې امر ورکړ. هغه همداراز دغه تړون تر ټولو خراب تړون بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي به د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له چارواکو سره چې د دغه تړون له مخې د ایران پر اقداماتو څارنه کوي وګوري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان په روانه جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د دې هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د شکنجې د منع قانون یو لړ نیمګړتیاوې لري او باید اصلاحات پکې راشي. د هرات اوسیدونکي سږکال د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د تر ټولو لوی بیرغ په جوړولو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د 1,000,000 لاسلیکونو په راټولولو لمانځي.
یو لوی بیرغ چې د افغانستان تر ټولو ولایتو د لوړ یو لوی بیرغ دی.
په کابل ښار کې بیا زما وطن زما له نظره د تصویرونو یو نندارتون جوړ شوی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د ژوند رنګونو په یوه نوې برخه کې په یوه نوې لړۍ کې په کابل کې له یوه هټیوال سره غږېدلی وو چې د افغانستان تازه میوې ډېرې ستایي.
خټکی خو نامو خدا افغانستان دا ډیر غنی وطن دا ډیر ولایت ناراضي لقندوز ناراضي لقندار ناراضي لتاخار نه اندوانه ناراضي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان په جګړه کې بریالیتوب نه یوازې د دې هیواد بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. جنرال نیکلسن دا څرګندونې پرون په آر کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې په مهال وکړې. ولسمشر غنی بیا وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د تروریزم پر ضد روانه جګړه وګټي. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي له تروریزم سره جګړه د نړۍ تر ټولو مهمه جګړه ده چې ګټلې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول بشریت لپاره مهم دي. جنرال نیکلسن دا څرګندونې پرون په ارګ کې د ماتې نه منونکي لوبو د مشال د بلولو په مراسمو کې وکړې. جنرال نیکلسن ویل په دې جګړه کې د ناکامۍ د بیې اندازه له تصور پورته ده او موږ باید دا جګړه وګټو. دغه لوړرتبه امریکایي جنرال یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د متحده ایالاتو د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغان ځواکونو د ستایلو په لړ کې دا ځواک نه ماتېدونکی وباله. د جمهوري ریاست مرستیال وایان دوا خان مینپال د خاغلی نیکلسن د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د فیصل حکومت د تروریزم سره پر بریالي مبارزه باندې متأكد دی او د تروریزم سره بریالي مبارزه مور دایم ثبات ترسي. په دغه برخه کې نړیوال شریکان هم لمر سره همغږی دي. د نیکلسن خبرې د دې معنی ورکوي چې د تروریزم سره بریالۍ مبارزه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره نه بلکې د سیمې او د نړۍ د ثبات په معنی ده.
ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې ویل افغان امنیتي ځواکونه به له تروریزم سره په روانه جګړه کې ګډون کوي. هغه زیاته کړه چې تروریستان کولی شي موږ ژوبل کړي خو ماتولی مو نه شي. د ښاغلي غنی په خبره افغانستان به د تروریزم په هدیره بدلیږي. افغان ولسمشر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د تروریزم پر ضد د جګړې د ګټلو په اړه څرګندونې کوي چې دا مهال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی دی او د افغان سرتیرو او ملکیانو په مرګ ژوبله کې دا زیاتوالي راپورونه خپرېږي. دغه راز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ چې افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سلا مشورې کوي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مقتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
د ازادي په څپو کې پروګرام کې نن پر دوو موضوعاتو بحث کوو. د طالبانو په وړاندې د سعودي عربستان د دریز بدلون له ادا سره سم په سرې پل کې د طالبانو او داعش له لوري د لسګونو کسانو وژل د هغه دوه موضوعات دي چې نن یې د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې انڅېړو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ او هم که په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د شکنجې د منع قانون یو لړ نیمګړتیاوې لري او باید اصلاحات پکې راشي. د دې کمیسیون ویاند بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه قانون کې د شکنجې قربانیانو ته د خسارې د جبران معیارونه او د خسارې د ورکړې اندازه نه ده واضح شوې. خو د افغانستان د عدلي وزارت بیا وایي د شکنجې د منع قانون کومه جدي ستونزه نه لري او د خسارې د ورکړې اندازه د عدلي او قضایي ارګانونو په اجراءاتو پورې اړه لري. نور حال دې وصل وصال پر رپورت کوي.
که څه هم د افغانستان د عدلي وزارت د شکنجې د منع قانون له ستونزو خالي ګڼي خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه قانون نیمګړی بولي او پکې د لازمو اصلاحاتو غوښتنه کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره ازادي راډیو ته وویل چې د شکنجې قربانیانو ته د خسارې د ورکړې په برخه کې یاد قانون ستونزې لري.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنې لري. متاسفانه د خسارې هغه معیارونه د ورکړې هغه شکلونه دته په دې قانون کې په مشخص شکل کې ذکر شوی نه دي.
د شکنجې د منع قانون شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په 2016 تقنینی فرمان توشیح کړ او د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شو. د دې وړاندې د بشري حقونو د سر سازمان سرچېرونکي پټریشا ګوسمن هم ویلي چې په دغه قانون کې د شکنجې قربانیانو ته د خسارې د ورکړې په حق سترګې پټې شوې دي. میرمن ګوسمن په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان عدلي وزارت سره په ګډه د خسارې د جبران په برخه کې یو طرحه جوړه کړې چې باید د یاد قانون برخه وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د شکنجې د منع قانون د جوړېدو پر مهال هم دوی خپل نظرونه د حکومت سره شریک کړي وو خو په توشیح شوي قانون کې له پامه غورځول شوي دي. خو د افغانستان د عدلي وزارت بیا وایي په دغه قانون کې د ټولو اړوندو بنسټونو او ارګانونو نظرونه یې په پام کې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت د قوانینو رئیس عبدالمجید غنیزاده وایي د شکنجې د منع قانون په پوره دقت څېړل شوی او ټول موارد پکې په دقیق ډول په نظر کې نیول شوي دي. ښاغلی غنیزاده وایي د شکنجې د قربانیانو د خسارې د جبران په تړاو ټول مسایل د شکنجې د منع قانون په 15 او 13 ماده کې صراحت لري او اجراءات یې په عدلي او قضایي ارګانونو پورې اړه لري. د خسارې د جبران حکم د محکمې لخوا کیږي. زموږ له نظره قانون پوره ده او کله چې قانون د تطبیق ساحې ته ځي یو لړتش یو ستونزې بیا په ګوته کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس وایي د شکنجې د منې قانون له ستونزو خالي نه دی. په ځانګړې توګه د شکنجې د قربانیانو د خسارې د جبران برخه ډېره ګونګه ده او لاس راحت ته پکې اړتیا لیدل کیږي. خغله د ادرس وایي د شکنجې د قربانیانو د خسارې د جبران موضوع باید په قانون کې له ټولو مفرداتو او ځانګړتیاو سره ذکر شي او ټول معیارونه او ځانګړنې باید روښانه وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې د دینور پوسټ په خپله تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. امریکا افغانستان هیر کړي خو جنرال جان کیلی نه دی هیر کړي. دا لیکنې په یو برخه کې راغلي. افغانستان شایي د امریکایانو له پامه لوېدلې وي خو د امریکا نوی لوی درستیز جنرال جان اف کیلی چې په دې جګړه کې یې زوی هم وژل شوی افغانستان نه هیروي. د دینور پوسټ ورځپاڼې زیاتوي اوس که جنرال کیلی وغواړي کولی سي افغانستان یو ور بیا د پوهاوي او بحثونو محراق ته راولي چې دغسې په کار هم ده. په لیکنې کې د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره په افغانستان کې د امریکا د تیرو شپاړسو کلونو هڅو افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږلو او د افغان قواوو پوځي روزنې ته هم اشاره سوې ده. د دینور پوسټ ورځپاڼې په لیکنې کې دغه راز د تیرو شپاړسو کلونو نه امنیو ته هم پام اړول سوی او زیاتوي امریکایان اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نه امنیو ته پام نه اړوي خو دا جګړه اوس په یوه ګران بیه ترخه او مصیبت پارونکي واقعیت بدله سوې ده. په لیکنې کې راغلي ایران او روسیا هڅه کوي د وسلولو طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د امریکا هڅې کمزوري کړي. د لیکنې په حواله دغه دوه هیوادونه د امریکا پر ضد هغه څه کوي چې په اتیایمه لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد ترسره کول. د دینور پوسټ بیرته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی درستیز جنرال کیلی ته راګرځي او زیاتوي د افغانستان د بشري زیانونو اندازه لویه وه او جنرال کیلی چې یو زوی په دې جګړه کې وژل شوی دغه انساني بها ښه درک کولی سي. د امریکا د لوی درستی زوی لومړی بریدمن رابرت کیلی په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د لیکنې په وروستیو کې راغلي د افغانستان جګړې ته د جنرال کیلی پاملرنه کولی سي د امریکایانو پام بیا دغه هیرې جګړې ته واړوي خو په دې جګړه کې بریا بیخي بله موضوع ده. په داسې حال کې چې د دینور پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د امریکایانو د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې. دیلی بیست ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ د پام اړونې په باب لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې راغلي سپینه ماڼۍ د افغانستان د 14 کلنې جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د دې جګړې د عمده برخې پر خصوصي کولو غبر کوي. د لیکنې په حواله د بلاک واټر په نوم د خصوصي امنیتي شرکت مؤسس ایریک پرنس افغانستان ته د 5500 خصوصي قراردادیانو د لیږلو پیشنهاد کړی چې د افغان جنگي قواوو په سلام مشوره کې برخه واخلي او د همدغه شرکت نوي خصوصي جنگي الوتکې ملاتړ وکړي. د دیلی بیست په مقاله کې راغلي که څه هم د سپینې ماڼۍ چارواکي د ایریک پرنس پر دغه پیشنهاد غور کوي خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر او دفاع وزیر جیم ماتیس دغه پیشنهاد رد کړی دی.
ازادي راډیو اورېده سهار 9 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. نږدې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ د اعلانولو 100 کاله پوره شي. سکال هراتیانو پتیلې ده چې د هرات اوسیدونکو پتیلې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان په تر ټولو لوی بیرغ په جوړولو او د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د 1 میلیون لاسلیکونو په راټولولو ولمانځي. د هرات ولایت ټولنیزو او ورزشي ټولنو بیا په دې مناسبت ځانګړي پروګرامونه له مخکې پیل کړي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
هرات ولایت سکال د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد کالیسه د تیرو کلونو په مقایسه په بیل ډول او شاندار توګه لمانځي. د هرات ټولنیزو او ورزشي ټولنو او فعالانو د دې لپاره له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ 1 میلیون لاسلیکونه راټولوي او د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ جوړوي. د هرات د والي وین غلام جیلانی فرهاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې په خپل نوښت سره یو ملي حماسه جوړه کړي.
مونږ برنامه لرو چې هرات ولایت کې 1 میلیون
لاتلی شهروندان څخه ټول کړو دوی ګرده پر یو لوی بیرغ چې تر افغانستان تر ټولو ولایت دا لوړ یو لوی بیرغ دی راټولو او د خپلواکۍ په ورځ کې دغه پروسه ختمیږي.
د هرات والی محمد آصف رحیمی چې دا پروسه پیل کړې ده د هرات له ځوانانو ښځو دینی عالمانو روحانیونو ټولنیزو فعالانو او ملي سوداګرو غوښتي چې له دې پروګرام سره یو ځای شي. په همدې حال کې د هرات د ځوانو روڼ اندو او د ازهر ټولنیزې مؤسسې اعلان کړی دی چې د اسد د 28مې په مناسبت به زرګونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابروي. د ځوانو روشنفکرانو د ټولنیز بنسټ مشر عبدالرازق قاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ملي یووالي او اتحاد لپاره یو لوی پروګرام ترتیب کړی دی.
مؤسسه روشی ازهر و همچنین نهاد انجمن اجتماعی روشنفکران جوان برای 1000 نفر در شاهای ظرفیت سازی یک سری کورسه های رایگان آمادگی گرفته و میخواهی که این کورس ها را برای جوان به شکل رایگان برگزار کنه.
هرات چه زنگره کلتوری او تاریخی اهمیت لري او د دې ولایت گاوند کې پراته غور، فرا او هلمند ولایتونه په دې ورستیو کې د چاودنو او شدیدو جګړو شاهد دي. په هرات کې ورستۍ لوی او خونړۍ حمله د دې خار پر یو جماعت وشو چې لسګونه کسان پکې وشل شول. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې د هرات خار پر جوادیه جماعت د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخست.
و امرتل چې د هرات اوسیدونکو سکال پتیلې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د تر ټولو لوی بیرغ په جوړولو او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د 1,000,000 لاسلیکونو په راټولولو ولمانځي. له وطن سره مینه بیا په کابل ښار کې زما وطن زما له نظره د یو تصویرونو په یوه نندارتون سره لمانځل کیږي. په دغه نندارتون کې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه تصویر اخیستونکو په خپل لاس اخیستي تصویرونه چې لومړی یې کاندید کړي وو او وروسته غوره شوي نندارې ته وړاندې کړي دي. دا نندارتون د یو این ډی پی د تلپاتې پراختیا سره د خلکو آشنایي پروګرام له لورې جوړ شوی و. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ هم دې نندارتون ته ورغلی و.
په دې تصویرونو کې هر لیدونکی خپل وطن له خپل نظر ګوري. دلته د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه لسګونه تصویر اخیستونکو د بیلابیلو سیمو څخه اخیستي تصویرونه نندارې ته ایښي دي. دې انځوریز نندارتون ته زما وطن له زما نظره نوم ورکول شوی دی. د تلپاتې پراختیا سره د خلکو آشنایي پروژې مشر ساجد تقوا د یاد نندارتون په اړه داسې وویل:
د تلپاتې پراختیا سره د خلکو آشنایي پروژې هدف د ملګرو ملتونو 15 کلنه اجنډا ده چې د فقر د لمنځه وړلو، پاکو اوبو او لوړ کیفیت موادو ته د خلکو د لاسرسي لپاره په ټوله نړۍ کې عمل کیږي. دغه پروژه زموږ ورځنی ژوند تشکیلوي،
روزمره ما او شما را تشکیل میده. د یادې ادارې د مسؤلینو په خبره د دې نندارتون د تصویر د اخیستلو په سیالیو کې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه تصویر اخیستونکو برخه اخیستې وه. مسعود حسیني چې زما وطن زما له نظره د تصویرونو په نندارتون کې دا ور دی داسې وایي:
ما تمام
موک ټولې سوجي د خلکو څخه د خلکو لپاره اخیستې دي چې ژوند د یو شمیر تر سره شوی ورغونکو پروژو سره بدلون کړي دي،
تغییر کړي
دي. تېرونی ورده چې د لومړی ځل چې په افغانستان کې د تلپاتې پراختیا سره د خلکو آشنایي په برخه کې دا ډول تصویري نندارتون جوړ شوی. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاجکستان له کلونو وروسته ایران تورن کړی دی چې د کورنۍ جګړې پر مهال په دې هیواد کې په لوړه کچه په وژنو کې لاس درلود. جزئیات له سلیمه مسلې څخه اوري.
د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د وژنو په برخه کې د ایران لارښوونې د تاجکستان د دفاع د پخوانی وزیر د مرستیال خواجه حلیم نظرزاده له طریقه د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند د جنگیالیو لخوا عملی کړي. نظرزاده په نوې مکلونه کې د دغه ګوند له قمندانانو څخه و چې په 2015 میلادي کال کې د کودتا ضد عملیاتو په لړ کې پلازمینه د شنبه ته نږدې ووژل سو. د تاجکستان یو لړ پیژندل سوي شخصیتونه لکه د پوهنتون د استاد محمد عاصمی، ډاکټر یوسف اسحاقی، ناول لیکونکی سیف افاردی، د ولسمشر د سیاسي سلاکار کریم یولداشیف او د تاجکستان د پخوانی لوی مفتی ترڅنګ شل نور روسی افسران د 1990 او 2003 میلادي کلونو ترمنځ په تاجکستان کې وژل سول. په هغه مستند فلم کې چې د تاجکستان د دولتي ټلویزیون څخه خبر شو، یو تن چې پکې ځان د اپوزیسون د اسلامي ګوند یو پخوانی جنګیالی معرفي کوي، وایي په 1915 میلادي کال کې ایران ته سفر وکړ. په کوم شهر کې د 200 نورو کسانو سره یو ځای په پوځي برخه کې روزنه ورکړل شو. دغه کس وایي په 1919 میلادي کال کې په تاجکستان کې د سیاسي او بانفوذو شخصیتونو د وژنو په اړه له څرګندو دستورونو سره یو ځای خپل هیواد ته ستون شو. که څه هم کومې مستقلې سرچینې د دغه کس څرګندونې نه دي تایید کړي، خو د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې په مستندو فلمونو کې وخت نا وخت د حکومت پر منتقدانو او مخالفانو تورونه لګول کیږي. ایران او روسیې د مذاکرو په هغه پروسه کې منځګړیتوب وکړ چې په 1919 میلادي کال کې په تاجکستان کې 15 کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوله. د تاجکستان له دولتي ټلویزیون څخه دغه مستند فلم په داسې حال کې خبریږي چې د تاجکستان له توندلاري ګوند اسلامي رنسانس څخه د ایران د ملاتړ له کبله د دوشنبه او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. دغه ګوند په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې له پایته رسیدو وروسته 15 کاله په پارلمان کې غړي درلود، خو سترې محکمې په 2015 میلادي کال کې د دغه ګوند پر فعالیت بندیز ولګاوه او د یوې تروریستي ډلې په توګه اعلان کړ.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بګرام هوایي اډې مخته پرون د نامعلومو وسله والو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوي او دوه نورې ژوبل دي. د یوې ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې څلور تنه ووژل. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره شوې څېړنه ښیي چې د هېواد د اکثرو افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه درسته تګلاره ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هېواد رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادي سبب شي. د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په یو ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره کړي په تهران کې د نویو حملو ګواه کړی دی. د پاکستان له واکه لرې کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه فیصله چې دی د ناثبت شویو شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی، رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی به روانه میاشت د اتریش پلازمېنې ویانا ته ولاړه شي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي.
تصور ما یو تنداری کاریګورو د میوله صفه
زه چې ګورم دلته نام خدای ډیر زیات خټکی خدي نو نور د افغانستان رنگ رنگ میوه دي. کته میوه په اړه معلومات راکړئ چې تا ملکم سره وړي
میوه خدا خو بغدارانی بغداران یوړي د مارکیټ نه مونږ بیا زو د مارکیټ نه راوړو په بازار باندې خرڅو.
او اوس په دې شپه ورځو کې د خټکی ډیر بازار تو د خټکی د کوم ولایت دی؟
خټکی خو نام خدا افغانستان دا ډیر غنی وطن دا نام خو ماشاءالله ډیر ولایت نه راځي، له قندوز نه راځي، له قندار نه راځي، له تخار نه انګوانه راځي.
او د خټکیو کې چې بیا زه ګورم ځینې شنه دي زیړ دي، یعنی د خټکی څو ډول هم لري.
هو خټکی ماشاءالله ډیر ښایسته رنګونه دي. د مزار له خوانه راځي راځي دوه رقم ته یا درې رقم ته خټکی راځي، مثلا لکه برګنای او نور دا اقنبات مزار او له قندوز نه قندک امام صاحب او له بغلان نه کیلګی نه لارج نه راځي ډیر مشهور میوې دي.
او بیا دغه ډولونه چې تاسو نومونه واخیستل دوه کې کمی او ډیر خیده چې ډیر قیمتي ده.
قیمتي خو د قندک امام صاحب خټکی چې لږه کامیاب تر تر دې چې په لګه دا د لارې له وجه نه راځي هغه خټکی قیمت را
څنګه نه راځي چې ډیر یعنی خوګ د نرم دورانې کې
خوګ دا او په چپوخي نه نشي راځي درا.
وروره چې ګورم کرے دغه ترنګ رنگ میوي خریزنې میوي چې دی لګ لګ د ورانې دوه کال کې، یعنی تاسو د سه یو ځای لري چې دا به د شپې پکې وساتي چې ورانې نشي تاسو تاوان نه کوي.
نه 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 دا خو اصلا نه دی دولت له خوانه توجه ساو نه دی تجار له خوانه توجه ستنو. هغه دوه عمر کې چې شپې ورځې بیګا کوي مقصد خپل ګټه په جب کاسي او د انځه لپاره فکر او توجه نه لري، په دې چې مال خرابېږي، مال ساتنه نشته، اصلا هیڅ توجه نه لري دولت لخوا نه، موږ ته سره نه تجار لخوا نه.
او تاسو دا شپې بیا چیرې ساتئ؟ چې
بیا همدلته ځای په ځای شو، په دې چې لډارې سراته موږ وړلې، په دې چې ودرېږه مال خټکی نه، ځکه چې ده تو بلا کېږي، زه د زخمي کېږي، خراب نه شي.
څنګه ده د ورځو کې خرڅلاو مخه ده؟ خلک باید ډېر اخلي، قیمتونه یې څنګه دوس په ډېر ارزانه سوي نه؟
قیمتونه خو تقریبا بازار ډېر خراب ده، په دې چې خاص بازار نه لري او داسې خاص قیمت هم نه لري، مال ډېر ارزانه ده، بے قدر سو ہے، اصلا قدر خارج تمال لانے سے بیخی بے قدر ادا اور ڈیر ارزانی دے مزے نستا دنو.
په همدې سره د خبري مجله هم دومره وه. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکارې زرغونه منګل ته سپارم. ښه راغلاست زرغونه جان.
تشکر از شما.